The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې لسمه نیټه را وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:00 افغانستان کې شوی دی 8:00 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلرس او د شپې 11:00 شوی دی د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د نیمه ګنټې د خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د افغان صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې خبرو اترو وړاندیز د مرستې وعده کړې ده او یو ځل بیا یې ویلي واشنگټن د افغانستان په مشرۍ د سولې عمل کې د مرستې لپاره تیار دی. پاکستانی میډیا وایي سپریم کورټ داخله وزارت ته حکم کړی چې د ملک پخوانی صدر آصف علي زرداری او د نوموړي خور فریال تلپور نمونه په هغه فهرست کې واچوي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولای. او د یورپی یونین نازان لکېدو په سر د برتانی حکومتي کابینه دننه د اختلافاتو په سر د ګل پورز د خارجه وزیر بورس جانسن د استعفا وروسته وزیر اعظم تریسا می جرمی هانت نوې خارجه وزیر ټاکلې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د ګل پورز د افغان صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې خبرو اترو وړاندیز د مرستې کولو وعده کړې او یو ځل بیا یې ویلي واشنگټن د افغانستان په مشرۍ کې د سولې عمل کې مرستې لپاره تیار دی. مایک پمپیو د ګل پورز د افغانستان ناڅاپي سفر کړی چېرته چې نوموړي افغان صدر اشرف غنی او نورو اعلی حکومتي چارواکو سره لیدل کتل کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ داخله وزارت ته حکم کړی چې د ملک پخوانی صدر آصف علي زرداری او د نوموړي خور فریال تلپور نمونه په هغه فهرست کې واچوي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولای. پاکستانی میډیا د ملک اټارنی جنرال یا مشر حکومتي وکیل خالد جاوید دخلی ویلي چې د جالي اکاونټونو او د یو شمیر ملکی بانکونو د لارې د عربونو روپو د دروغو لیندین پلټنو په اړه د اعلی عدالت په خپل سر شروع کړې مقدمې په سلسله کې سپریم کورټ دغه حکم ورکړی دی. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو رپورټ کې ویلي سپریم کورټ د 15 ارب روپو مشکوک لیندین کې په ښکاره توګه ککړ د ملک درې بانکونو صدرانو او انتظامی مشرانو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو حکم ورکړی دی چې د ملک نه بهر سفر نشي کولای. خو د پاکستان جیو خبری ټلویزیون د داخله سیکرټري د خولي ویلي چې دوی ته د آصف علي زرداری او فریال تلپور د ملک نه بهر تلو نه منی کولو په اړه کوم هدایت نه دي ترلاسه شوی. د یورپی یونین نه ځان لکېدو په سر د برتانیې حکومتي کابینې دننه اختلافاتو په سر د ګل پورز د خارجه وزیر بورس جانسن د استعفا وروسته وزیر اعظم تریسا می خپل د اوږدې مودې مرستیال جرمی هانت نوې خارجه وزیر ټاکلې ده. د صحت پخوانی وزیر جرمی هانت په اول کې د یورپی یونین نه د برتانیې د جدا کېدو خلاف وو، خو ویلي هغه اوس د یورپی یونین نه د ځان لکېدو مرسته کوي او د خبرو اترو په وخت کې د یورپی یونین رویه بده بللې ده. د دې وړاندې بورس جانسن د خپل استعفا په خط کې ویلي د یورپی یونین سره د وزیر اعظم تریسا می رویه د یورپی یونین د برتانیې په جزوي توګه ځان لکېدو برابر ده او دا چې برتانیا د یورپی یونین یو قانوني حیثیت اختیارولو اړخته روانه ده. په تایلند کې چارواکي وایي د 2 هفتو نه زیات وخت راهیسې د اوبو ډک یو اوږد غار کې ګیر ماشومانو کې سلور په حفاظت سره راویستو وروسته هسپتال ته رسول شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې ټول 8 ماشومان د غار نه راویسته شوي دي. د تایلند د ریسکیو یا بچ کولو د عملیاتو مشر خبري اعلانو ته ویلي د ګل پورز دغه مشن په ښه طریقه سرته رسول شوی او د باقي پاتې سلور کسانو او د دوی کوچ راویستو لپاره یې 3 نورې ورځې غوښتې دي. د تایلند داخله وزیر ویلي غوتخور یا لامبوزن تنانو د ګل پورز د ماشومان رابستو په عملیاتو کې برخه اخیستي چا چې ردی وړاندې سلور ماشومان د غار نه رابستو. د فوټبال د غزوان لوبغاړي د خپل کوچ سره په یو اوږد غار کې سلور کیلومتره دننه تلو چې د پشکال د بارانونو شروع کې دورستو هلته گیر شول. د امریکای دفاع وزارت یو بیان ویلي پینټاګان ملک ته په غیر قانوني توګه راغلو کورنو د استوګنې لپاره د 2 پوځي مرکزونو جاج اخلي. د پینټاګان بیان لیفټنن کرنل جیمی ډیویس ویلی دوی په ټیکساس او نیو میکسیکو ریاستونو کې دوه پوځي مرکزونو کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د اوسېدو انتظام کتنه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د ګل پورز د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز د مرستې کولو وعده کړې ده او یو بل بیا ویلي واشنگتن د افغانستان په مشرۍ کې د سولې د عمل مرستې لپاره تیار دی. موږ دا خبرې د افغانستان د ناصافي سفر په وخت باندې په کابل کې کړې دي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورت کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د دوانو مشرانو لخوا یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا وړاندې د امریکا د خارجه معاملو سکتر مایک پامپیو د افغانستان سرخار کابل ته په یو ناصافي سفر رسیدل و، چرته چې نوموړي د افغانستان صدر اشرف غنی او د نورو حکومتي چارواکو سره ملاقات کړي. په دغه لیدنه کې دوانو مشرانو د جنوبي اسیا لپاره د صدر ترامپ په ستراتیژي باندې خبرې اترې وکړې او په دې خبره موافقه شوې چې دغه ستراتیژي په حقیقت کې یو مؤثره او ښه ډول نتیجې راوړي چې په طالبانو فشار واچوي. یاد تګلارا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د تیر کال اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې مقصد یې طالبان د سفارتي پوځي او سماجي فشار سره د خبرې ته آماده کول دي چې هغوی جنگ نشي ګټلې او ورلا د کابل سره د جوړجاړي په خبرو کې شاملې دل پکار دي. خو طالبان د امریکا سره نیخ په نیغه د خبرو کولو غوښتنه کوي او په کابل کې مشران د امریکا ګډاګي بلي. هغوی په دې خبره زور ورکړي چې ګنی د خارجي عسکرو موجودیت سره د افغانانو په مشرۍ کې خبرې بی بنیاد دی. هاغلی پمپیو او صدر غنی په دغه موقع په دې خبره زور ورکړو چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ کې وي او وی ویل چې امریکا دغه پروسه نشي چلولې او دا چې دغه شخړه د هیواد نه بهر نشي حل کېدلې. نو موږ زیاته کړه چې د امن پروسه به د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ وي. نو موږ دا خبره یو وار بیا تکرار کړه چې دوی پکې مرستو کولو ته تیار دي چې د افغانانو ترمنځ اختلافاتو ختمولو کې مرسته وکړي. د افغانستان صدر اشرف غنی د ماڼۍ لخوا ویل شوی چې افغان صدر او د امریکا د بارنو چارو وزیر هم دا شان د کامیاب ډزبندۍ په حق له هم خبرې اترې وکړلې. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپایو د صدر غنی سره په لیدنه کې وویل چې ډېر طالبان په دې خبره پوه شوي دي چې له پوځي لارې نشي کولی کامیابی ترلاسه کړي. هغلی پامپایو زیاته کړله چې دا خبره تر ډېره حده د صدر ټرمپ په ستراتیژي او د صدر غنی لخوا د ډزبندۍ اعلانېدلو پورې تړلې کیږي. د امریکا د خارجه معاملو قطر مایک پامپایو ژمنه وکړه چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه د سولې په پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سمبالولو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د ارګ د خبر پاڼې لخوا د دوانو چارواکو ترمنځ د خبرو بل موضوع د راتلونکي پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي انتظاماتو جزئیات وو. د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته دا د مایک پامپیو لومړی سفر و. نوموړي افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې همداونه په سعودي عرب کې د مذهبي سکالرانو یو کانفرنس ټاکل شوی چې پکې د برخه اغستونکو لخوا په طالبانو د مذهب په نوم د تشدد ادرولو او د جنگ پر امن حل رو باسلو لپاره د غږ تمه لرل کیږي. خو طالبانو په جده کې کیدونکې غونډه او دغه رقم نورې غونډې رد کړي او ورته د امریکا لخوا په افغانستان کې د پوځي قبضې د یاغیانو کمزوري کول او په کابل کې د حکمرانانو لپاره جواز جوړولو په توګه ګوري.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال چې په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره بیلابیل سیاسي ګوندونه هلې ځلې کوي، د پاکستان سپریم کورټ داخله وزارت ته حکم کړی دی چې د بډو رشوتونو او د دروغو لیندین د عربونو روپو په پلټنو یو عدالتي مقدمه کې د ملک پخوانی صدر آصف علي زرداري او د نوموړي خور فریال تالپور نمونه په هغه فهرست کې واچوي چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی. نور حال پی د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو خبریال اورنگزیب خان په دې رپورٹ کې تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان ستر محکمې پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علی زرداری نوم بهر تلو باندې بندیز نوملړ یا ای سی ایل کې اچولو حکم کړی دی. د پاکستان ستر محکمې په غیر قانوني توګه د رقم ترسیل یوې مقدمه کې پخوانی صدر آصف علی زرداری د دوی خور فریال تالپور په شمول و تنانو نامې ای سی ایل کې شاملولو حکم کړی دی. آصف علی زرداری او د دوی خور 15 جولای کې دونکو انتخاباتو کې د قومي اسمبلی کاندیدان هم دي. ستر محکمې نږدې ورځو د آصف علی زرداری نږدې ملګری حسین لوی پر ضد در شوې د غیر قانوني رقم ترسیل په حق لا یو مقدمه کې شوې تفتیش نه پس د آصف علی زرداری نوم ای سی ایل کې شاملولو حکم کړی دی. د حسین لوی پر ضد د مقدمه تحقیقات او مشري تحقیقاتي ادارې ایف آی اے مشر بشیر میمن کوي. پاچا چې وړاندې پاکستان پیپلز ګوند اعتراض کړی وو چې ایف آی اے مشر بشیر میمن خپل رور کراچۍ نه په انتخاباتو کې ولاړ دی ځکه د بشیر میمن د خپل څوکې نه لرې کړی شي. خو ستر محکمې مشر قاضي مرکزي حکومت ته واضح حکم کړی دی چې بشیر میمن د بل ځای ته بغیر د عدالت اجازه تعینات نه کړی شي. دنه وړاندې هم عدالت لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 100 کالو قید سزا شوې ده. د فیصلو پس د پاکستان سوشل میډیا باندې دا خبرې روانې دي. پاکستان کې سیاستمدارانو لپاره یو قانون او پوځي جرنیلانو لپاره بل قانون دی ځکه چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف د چا پر ضد د قتل او غداري مقدمه دي. دوی ته وړاندې ستر محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار دا باور ورکړی وو چې عدالت ته راشي او انتخاباتو کې د هم برخه واخلي او عدالت به دا ضمانت ورکوي چې دی به نه نیول کیږي. یو بل سیاسي پرمختګ کې د مذهبي ګوندونو ائتلاف کې شامل جمعیت اهل حدیث مشر پروفیسر ساجد میر ویلي دي مذهبي ګوندونو ائتلاف په پنجاب کې د ګټلو توان نه لري ځکه د دوی ګوند تنان خپل ووټ مسلم لیگ کاندیدانو ته ورکړي.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس میسج میں بھی کہا ہے کہ جہاں کوئی واقعتاً مضبوط اور جیتنے کے قابل اور جیتنے کے قریب ایم ایم اے کا بندہ ہے اور ساتھ ہی میں نے واضح کیا کہ پنجاب میں میری اسیسمنٹ کے مطابق ایسی صورتحال نہیں ہے یہ بھی میں نے واضح کیا ہے اور باقی صوبوں میں اگر کوئی ایسی صورت ہے نون کا بندہ نہیں ہے اور کوئی جیتنے کے قابل ایم ایم اے کا بندہ اس کی سپورٹ کریں لیکن بالعموم ہم نون ہی کی سپورٹ کریں.
پروفیسر ساجد میر وی متحدہ مجلس عمل کے اس ہم دوی شامل دی خو مونگ گنو چې چرته د ایم ایم اے کاندید به کمزور حیثیت کی وی هلته به ووټ مسلم لیگ ته ورکو. د متحده مجلس عمل مرکزی ویان شاه ویس نورانی یو شخصي میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي ایم ایم اے کې څه قسم اختلاف نشته. پروفیسر ساجد میر خبره مطلب زی انتخابی اتحاد یا سیټ ایڈجسٹمنٹ دی.
کوشش یې کریں کہ متحدہ مجلس عمل کے امیدوار اگر مد مقابل کمزور امیدوار ہے تو اس کو اس کے حق میں وڈرا کریں یا ووٹ کریں مگر جو ان کی مین پالیسی میٹر ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں اس کے اوپر یہ تاثر نہ دیا جائے کہ وہ متحدہ مجلس عمل کا حصہ نہیں ہے.
دوی وائی جمعیت اہل حدیث اس ہم دا متحدہ مجلس عمل برخہ دا او دا دے مشر بیان مطلب مسلم لیگ سر زی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ فو. متحدہ مجلس عمل دا مذہبی گندونو اطلاف دے چھے پاکی جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، اسلامی تحریک او جمعیت علماء اسلام پاکستان شامل دی. دے نوڑان دے ہم خیبر پختونخوا زین سیمو کے دا ٹکٹونو وو پا تقسیم پا معاملہ متحدہ مجلس عمل کے شامل مذہبی گندونو ترمیز اختلاف خبرونا مخترا غلی وو.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی او اوزو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي دیتا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکې د مشهوري مجلې ورلد پالیټکس ریویو په تازه غنه کې د پاکستان پر روانو انتخابونو کې د ظلمي کول د کردار په اهمیت یو لوی تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان په صدر مقام اسلام آباد کې د 13 سم مدیر راسي په کېدونکو سیاسي مظاهرو کې د پاکستان ظلمي کول د هر چا نه زیاته برخه اخلي. مضمون لکی چې د پاکستان د کل آبادې 85% برخه ظلمي کول دی چې عمرونه د دیر شو کالونه کم وی. پاکستان کې د شلونه تر سریر شتو کالو پوری د عمر د ځوان کل شمیر 5.5 کروڑ هر کله 6 کروڑ نیوی لکا د 15 کالو د عمر نه کم دی. دا ځوان کل به تمه کیږي چې راتلونکي وخت کې د پاکستان په معاملو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. مضمون لیکي کدال ویش میر زلمی په ملک کې په سودمندو سرگرمو کې ان خلو لیشول نو پاکستانی قوم د ترقه اعلی درجه ته رسیدي شي، خو که موجوده اقتصادی بدحالی په ځای پاتې شو نو عمده زلمی کل د پاکستان د اولسی او د سیاسي محکمتیا د پاره ډیر نقصانی او خطرناک هم ثابتېدای شي. پاکستان کې د تیرو سو کالو راسي د مذهبي رجحاناتو د خورېدو له سببه نن سبا ترقی پسندو او آزاد خیالو ډلو سره سره د مذهبي سوچ لرونکو ظلمو تنظیمونه هم رامخې ته شوي دي. دا قسمه یو مذهبي تنظیم تحریک لبیک په 13 نومبر کې د توهین رسالت په قانون کې د ممکنه ترمیم خلاف خپله مظاهره کې خپل ظلمي غړي دنیا ته ښکاره کړل. کله چې دوی د هفتو په خپله مظاهره د پاکستان اولسي حکومت شل ګډ وساتلو. بلخوا د تحریک انصاف د مشر د عمران خان په جلسو کې هم د ظلمي کل کردار نه چانه پټ نه دی. دغه شان د پاکستان قطبی غربي سیمینه د یو 30 کلن منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتنو د راپورته غورځنګ ټول سرپنچ هم ظلمي دی. ورلد پالیټکس ریویو میگزین خپل مضمون کې لیکي چې ظلمي کل اگر که د پاکستان سیاست لا د یو نوي شکل په ورکولو کې د خپل کردار لوبولو د پاره پوره پوره کوشش کوي، خو د دوی په تعلیمي ادارو کې د دوی په صحتمند سیاسي سرگرمو قسمه قسم بندیزونه لګیدلې دي. د پخوانی فوزی عامر حکمران جنرل ضیاء الحق په دور کې د طالب علمانو په یونینونو بندیزونه لګولې شوي وو، خو د دې بندیزونو په نتیجه کې د پاکستان ظلمي سخت دریځه نظریو ته ماتېدل شروع شول چې نن سبا مونږ خیبر پختونخوا کې د خان عبدالوري خان د نامې د پوهنتون د یو طالب علم د مشال خان د قتل په شکل کې وینو. ورلد پالیټکس ریویو میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د خونړۍ توندلاریتوب د مخنیوي لپاره اگر که په 1300 کلونو کې زړه پورې پرمختګ شوی دی، خو تر څو چې د ظلمي کل طالب علمانو لا د دوی د تعلیمي ادارو په کیمپسونو کې د صحتمند سیاسي زرګرمو بندوبسونه نیوي شوي، تر هغې پورې به د پاکستان ځوان کل د سخت دریزه نظریو او د دوی د پرچار کوونکو نه بچ ساتل ګرانه شي. د اسلام آباد واکداران که دا خبره منی او که نه، خو دا یو حقیقت دی چې مستقبل کې به د پاکستان د پاره د لارې په ټاکنه کې اوم زلمی کل ډیر اهم کردار ادا کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د یورپی یونین نه ځان لکېدو په سر د برتانیې حکومتي کابینې دننه د اختلافاتو په سر د ګل پورز د خارجه وزیر بورس جانسن د استعفا وروستو وزیر اعظم تیریسا مے خپل د اوږدې مودې مرستیال جرمی هانټ نه به خارجه وزیر ټاکلی دی. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
اغلی بورس جانسن د ګل په ورځ د اروپای اتحاد نه د برتانیې د بیلیدو پر سر د کابینې سره په اختلاف رائے استعفا ورکړې وه. هغه له هند چې وړاندې د صحت وزیر وو په اصل کې د برتانیې د اروپای اتحاد نه د وتلو فیصلې مخالف وو، خو وای اوس د هغې ملاتړی شوی دی. وای چې اوس په خبرو اترو کې د اروپای اتحاد رویه ناوړه ده. مستفی خارجه وزیر بورس جانسن د برتانیې د وتلو د فیصلې کلک ملاتړی وو. هغلی جانسن د استعفا لپاره وړاندې شوي خپل خط کې لیکلي چې د اروپایي اتحاد نه د وتلو وروستو د هغوی سره نږدې کاروباري اړیکې ساتل به نیم وتل وي، چرته چې به برتانیا د اروپایي اتحاد د کالونۍ په شکل ښکاري. دی وایي چې د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو خوب په ختمېدو دی، ځکه چې په خپل ځان د ناباورۍ بې ځایه شکونو ختمون ته نږدې کړی. د برتانیې وزیر اعظم تریسا مے د هاغلی جانسن استعفا د اعلان وروستو پارلیمان ته وینا کې وویل چې کال 2014 کې په برتانیا کې زیاتو برتانیانو د اروپایي اتحاد نه د وتلو په حق کې ریپرنډم په وخت رای ورکړې وي، او اوس مونږ د دغه ریپرنډم د نتیجو چې مونږ کومه ژمنه سرته رسولو کړې وه د هغې په اړه نه سلا کېږو، چې په صحیح توګه خپل ژمنې پوره کړو. د زیاته کړه چې پخوانی خارجه وزیر چې د برتانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره یې کومې هلې ځلې کړې دي هغه د منلو وړ دي. هغه چې کم قانوني چارګویي وکړه ورلې بیله اداره جوړه کړه د برتانیې د نسلونو لپاره یې کړې دي. د هغلی جانسن استعفا په داسې وخت مخې ته راغلی چې د دغې یوه ورځ وړاندې د بریکزیټ یا د برتانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره ټاکل شوی وزیر ډیوډ ډیویس د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. د هغه پر ځای وزیر اعظم میرمن مې ډومینیک راب نوی وزیر ټاکلی وو. هغلی ډیوډ د اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره د وزیر اعظم تریسا مې د وتلو لار یو خطرناکه پالیسي بللې. خپل د استعفا په خط کې هغلی ډیویس لیکلی چې د وزیر اعظم کوم پلان دی دغه د اروپایي ملکونو د اصولو په بنیاد جوړ کړی شوی دی، د کومې سره چې به برتانیا د خبرو په میز یو کمزوري حالت ته لاړه شي او ممکن ده یو ناقابل قبول حالت ته ورسي. دی وایي چې د اروپایي اتحاد نه د بیلیدو په شکل کې د برتانیې د آزاد پاتې کېدو خبره به خیالي پاتې شي او حقیقت کې به نه وي. د میرمن مای په پلان د جمعې په ورځ د کابینې غړو رضامندي ښودلې. د دې وړاندې بیا بیا په دغې بحث وشو او کره کتنه یې وشوه. هغه له ډیوډ ډیویس او د کابینې ځینې غړي د اروپایي اتحاد نه د مکمل وتلو غوښتنه کوي، خو زیات د کابینې غړي غواړي چې د اروپایي اتحاد سره اقتصادي اړیکې د اروپایي ملکونو په شرایطو وساتي او نورې چارې تری بیا لیکړي. زیاتره د میرمن مې د پارټۍ غړي په دې ګنګستي چې هغه د اروپایي اتحاد نه د وتلو په پروسه سم کار نشي کولای او ګنګوسي خپاره شوي چې ورباندې د ناباورۍ رای منظور کړی شي چې د څوکۍ څخه یې لر کړي. د پارټۍ مشرانو د ناستې اعلان کړی دی چې په دغه مسله باندې بحث وکړي. د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو نیټه د مارچ ټاکل شوې وه. د سپینې ماڼۍ وایاندې سره حقبي ویلي صدر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت په خپل نیټه لندن ته سفر کوي. صدر ټرمپ د جولای په 14مه نیټه د برتانیې وزیر اعظم سره ناسته کوي او امریکا او برتانیې د اړیکو د نور مضبوطولو په حق لبه خبرې اترې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو دی او زو د امریکې او د شمالي کوریا تر منځ د نیوکلیایي پروګرام په سر چې کومو خبرو اترو یو شروع شوې ده. د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو شمالي کوریا ته د سفر وروسته ځینې غلط فهمۍ پیدا شوې وي، خو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ تمه څرګنده کړې ده چې د شمالي کوریا سره د نیوکلیایي پروګرام په سر خبرې اترې به مخ په وړاندې لاړ شي. نور حال پی وایس اف امریکا رپورٹ کتاب سره موږ همکارا کلسوم کاکړ باندې کوي.
د صدر ټرمپ دا پیغام په ټویټر د شمالي کوریا د هغه تورونو پر د عمل کې خبر کړی چې ویلی وو د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر مایک پامپیو شمالي کوریا ته د سفر په مهال د بدمارشانو په ډول غوښتنه وکړه چې پانګیانګ دی خپل اټمي وسلو پروګرام پای ته ورسوي. شمالی کوریا دا خبره افسوسناکه بللې وه. که څه هم د شمالی کوریا د امریکا سره د خبرو اترو ته بد ویلې دي، خو بیا د امریکا لوړ پوری ډیپلومات د شمالی کوریا د مشر چارواکو سره خبرې اترې ګټورې بللې او دغه ډول بیانونو ته دوام ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر مایک پامپیو ویلې شمالی کوریا سفارتکار په پیانګیانګ کې د هغوی سره له خبرو څخه نه دی پر شا شوی. هغه زیاته کړه چې هله مندې شمالي کوریا سره خبري مخ په وړاندې بزي. صدر ټرمپ هم د دوشنبې یا ګل په ورځ په ټویټر کې دا لیکلی وو چې باور لري د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د امریکا د صدر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ لاسلیک شوی معاهده ته به درناوی ورکوي او سرته به ورسوي. صدر ټرمپ دا هم وړاندیز وکړو چې تیر اونۍ د صدر ټرمپ د انتظامی لخوا د چین په تجارتي سامانونو باندې ټکس لګولو په سر به چین خپل رد عمل ښکاره کوي او په دې معاهده کې به رول لوبوي. صدر ټرمپ په ټویټر لیکلی کې دای سي چین په دې معاهده کې منفي رول ولوبوي او ویلی دی چې هله لرم داسي چین ونه کړی. چین او شمالي کوریا دوه روایتي اتحادان دي او ښه کاروباري ملګری هم دي او چین په پیانګیانګ ښه اغیز لري. تیر میاشت په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر او صدر ټرمپ د لیدنې په مهال شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې کوریایي ټاپو به د اچمی وسلو څخه پاک کړي، خو بیا تفصیلات نه و جاری کړي چې آیا دا به څنګه او کله ترسره کیږي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر تیر اونۍ پیانګیانګ ته سفر په مهال هیله درلوده چې د شمالي کوریا سره د دې کار وخت او نظام په اړه کار پیل کړي او دا چې د دې پخلی او معلومات به څنګه ترلاسه کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او ستاسو وړاندې کوو د واشنگټن اداري.
امریکا با په ایران باندې اقتصادي او سفارتي فشار جاری ساتي چې دا شان ایران د نورو ملکونو د غیر محکم کولو پالیسۍ پریږدي چې پکې د ترهګرۍ د مرستې کولو، د میزایلو د پروګرام د جاری ساتلو او د ایرانی اولس د تزنولو کارونه هم شامل دي. په ایران با د امریکي بندیزونه هم جاری وي. د دې تر مخې د ایران په سرو زرو کې د کاروبار کولو او د لارو موټرو مدونه نخښ کړی شوی دي. مرکزی بینک سره د ایران د توانایي په مد او پټرولیم سره تعلق لرونکو سوداګانو باندې بندیزونه به د 14 نومبر نه سر دوباره لګولې شي. د امریکې د خارجه چارو محکمه کې د پالیسو د منصوبه بندۍ ډایرکټر براین هوک خبریالانو ته ویلي دي چې پټرولیم باندې د بندیزونو لګولو نه د امریکې غرض په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې دا شان د خام تیلو آمدنی نشته را اورځولې شي. دوی چې امریکا د دې بندیزونو د اثراتو په عالمی منډهای د کم نه کم پریوتو د پاره لاس خپي وي، خو زموږ یقین دی چې په عالمی سطح ملکونو سره خډیر تیر اضافي تیل شته دی. ډایرکټر هوک دا خبره په ګوته کړله چې امریکې نه خو اوس او نه وړاندې د انساني خواخوږۍ په سامان بندیزونه لګولي دي. د زیاته کچې زموږ مقصد په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې هغه خپل دریځ کې بدلون راولي. دینه زموږ مقصد ایرانی اولس لا زورونه ورکول نه دي. امریکي ایران ته د خوراکي سامان یا د دوایانو په برآمد بندیز نه دی لګولې. د امریکي په ایرانی حکومت د اقتصادي فشار سره سره په دویم نمبر اهم مقصد د ایران خلکو سره په مرسته کې مضبوط ودرېدل دي، ځکه چې د ایران خلک د ډيري مدينه د خپل حکومت لوجه تړیسکو سره مخ دي. خاغلی هوک نور اوی چې یو عام ایرانی وګړی نن ورځ د سیروړو ګټلو په چکر کې پروت دی، بلخوا د ایران حکومت په لکونو ډالر د خپل خونړو منصوبو سرته پر رسولو خرج کوي. د دې هیڅ فائدہ نشته سوای د دینه چې د ایران د خلکو او مشرق وسطا کې د نورو زینو د خلکو کړمی بپی زیاتیږي. خاغلی هوک دا خبره په ګوته کړله چې امریکا ایران سره د شوی اټمی لوزنامې نه په مای کې وتی ده، او د دغه ورځې نه د بشري حقوقو د خلاف ورزو، د وسلو د خوریدنې په سرګرمو او د ترهګرۍ په مرسته کولو په مختلفو ادارو او افرادو بندیزونه لګولې دي چې د ایرانی عدلیه مشر صادق لاریجانی هم پکې شامل دی. دینه دا خبره سرګنده ده چې امریکا به صرف هغه کسان په نخښه کوي چې په اعلی حکومتي سطح د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. ډایرکټر هوک د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په ګرد ایران کې مظاهرې د دې خبرې غبازي دي چې د ایران خلک د خپل حکومت نه تر دوست پیک مور اغري دي. په داسې حالاتو کې امریکا دوی سره ټینګه ولاړه ده. د ایران خلک د یو ځلان د تاریخ او د یو جوور کلتور خاوندان دي. په دې سبب دوی د یو داسې حکومت حقدار دي چې هغه د دوی د حیا عزت خیال ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګرانو اردوونکو، هم په دې زبان دی د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو د نن سهار د دریو غنټو د خبرونه سرته رسیږي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبو ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.